ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه خوشته صحاک یم د دې ساعت خبری ټول کته ستوړاند کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې فایل کو د دې ساعت په خبرونو د کابل د ایمرجنسی روختون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لستفیان د دې روختون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روختون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونی سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روختون د مرستيال سټيفانو ګینارو سمیرنوف لقاو لویل شوې دوی ته تر اوسه یو لستفیان وروړل شوې او په ټپيانو کې یو ودری کلن انجلی او یو سلور کلن او یو شپاړس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړه چې په ټپيانو کې دوه ښځې او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازې کې 14 یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړولې ده هغه زیاته کړې وه چې 14 پامیر سینما ته څیرمه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بریدګر له چاودیدونکو توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزي دفتر ته ننوځي د سرچینې په وینا مخکې له دې چې بریدګر د ریاست ته ننوځي چاودیدونکي مواد یې وچاودېدل چې په پایله کې بریدګر ټپي شوی خو بس مکه دوه ملکیان هم وژل شوی دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوی چې د سړک غاړې پلورونکي پکې وو هغه ته یې مرګ شو بلاړولې ده تر اوسه هیڅ شخص یادلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلای د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکیا ویلی دی چې انقرې ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن 3 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي د آی پی خبری اژانس د راپور له مخې یرلیکیا نن په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوي دي هغه د ترکیه د فضایي صنایعو په مرکزي دفتر برید یو ترهګریز برید بللی تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورد جنگیالیو دایش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطي ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود عبیری مقدم نن د اکتوبر دروشتمه ازادي راډیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لګ له سافغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال له پایله تر وسه په ایران کې 53 افغانان اعدام شوی دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړې او وایي لی دی چې د 2023 کال کې شپږ وی سفانان او په 2022 کې شپږ سفانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو له بندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوې دي د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د اکتوبر دروشتمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ پورې محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز ته اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په دې پریکړې د سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله نوموړي دغه څرګندونې 13 ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناستې کې کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین سلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمایځ وړې دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روس توفسیمې والی ویلي د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زه هرکلی کوم او وړاندې را سره دا اورېدلای شئ د روسیې په کازان کې بریکس غونډې دویم ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې، د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره، د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې، د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي، په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وشي.
د دې ترڅنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو د روغتیایي ستونزو نه غږېږي.
همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه وي څنګه به مونږ دلته ګزاره کوو.
د دې راپورونو ترڅنګ دا به واورو چې په روزګان کې د جوارو پخولو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول ورش ګټ ته ور اچولې د اجباري تشدید چې وچه کړله، وروسته بیا د څنګه باندې تخیر اوبو ته ضرورت نسته، بیا چې اجباري چې دی وخړ، بیا چې اوبو پسیسره دی دغه سره.
د دې تفصیلونو د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونو کې را سره اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تر نوریدونکو بیا هم خرغلی ورزو د خبرونې راپورونو ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو دریاتیایمې پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په همدې هکله له فیروزه عزیزی نه تفصیلي راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې، او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په چارو کې دغه لاسوهنې 68% زیاتې شوي دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرمو معلوماتو د غوښتلو، د خزینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې، او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو دغه ادارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د خزینه کارکونکو د ونډې محدودولو 15 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48% لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول سوي، او 3 تاسیسات په زور تړل سوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمېر کارکوونکو او د بشری مرستو رسولونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځه حوزه کې د دبليو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
مثلا زر کارت راشی انو 200 خوښ ادا سید امر بالمعروف هغه ته کوي به محتسبینا او تورکی او به ول سوال نو کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول ست ټول شپږ سو کارت اوزي یو بسته ول سواری چې درې لکه نو سترین د شپږ سو کارت ورته اس کی پاتو نه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه په خو د افغانستان سویلي، ختیځ او لویدیځ سیمه تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي چې دا ډول پیښې په دوامداره توګه د دوی چارې ګډوډوي او د بشري کارکوونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي، او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالاتو او د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویه ادارو په کارونو کې دې له لاسوهنه ډډه وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د وفات نه اراده دا چې د مایسات دلته راځي او ډېر خو مرستې کوي موږ سره او دا پریږدي چې د غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي. دې خلکو ته اجازه ورکړي او دوی په وګرځي او دا غریب خلک په نخښه کې او دوی ته څه خیر دوی ورسیږي.
د کونړ ولایت د چاپي درې ولسوالۍ اوسیدونکو او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېر دي خو د افغانستان د خلکو د تقریبا چې د اتیا فیصد خلکو تکیه باندې بشري مرستو ده. غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې، خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډېر مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د اوسني کړنو له امله ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نورکوی. نور حال سناکا کډاورو
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سه شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنی غونډه د سه شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د 23 هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي و چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت په پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي، خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو سره نور هم پیاوړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هېوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی، په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هېوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوي افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شوي افغان کډوالو نږدې نیمایي مېرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي مېرمنې وایي له کله نه چې افغانستان ته راغلي له ډېر بدو اقتصادي او روغتيي ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په دې اکلا راپور لري. تاسو یې واوري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% سلنه ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستنې شوې دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې هم داراست په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډېر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستنه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډېر خراب دي. ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په روح روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلي یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 112.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور یادوي د جبرې بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د د اورزګان په ولایت کې د جوارو په خولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو په خولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کېږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کېږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نه وي رسیدلي، دوی له خپلو ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو ځایونو ته ورځي چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د اورزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع په هکله نور جزئیات په راپور کې له شرافت نورو
بس نو دغه تقریبا شدې سي برابر ډیر جواري دی.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کوره یا ډاډه یې جوړه کړې او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو پخولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شرایې نیولې دی، یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی، په دې اړه وایي:
ولاج ورو ته خو نو د موسم چراس بیا ځو، نو کله چې سره خو لمونځ وکړو جومات وسه زه دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بیټ مات کړو بیا وروسته جواري مات کړو، نو ملګري وو دوستان سره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر د خوا چې مازګر مونځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې بیټ مات کړو بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي. نو راسته بیا نه کی فقط اول واری چې بوټ ته ور واچولې د اجباري تشدید چې وچه کړله، وروسته بیا د فرنګار باندې په خیر وګت ضرورت نه سي بیا چې جواري چې وخر بیا چې وګت شته دغه سخت خپل دغه بیا لټه مو ورته وای چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله، نو بیا وګت ور بیا چې دراوي شول بیا په خیر، نو دغه هم ډیر شو خوند کوي، نو دغه د سن عکس د شاو چانه دی خو دغه د سن په کور کې بیا په خیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تپری فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میله کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته د جواري پخوو، یا بس څلور پنځه کس سره یو ځای یو سره ځو، بس مسکران سره څلور پنځه کس سره یو ځای ځو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خواو د ماښام د خواسته دی، بس مې مازګر وختي مپشن ولاړ سو مازګر ځان ورسو کني، بیا ماښام چې مو ډوډۍ سره خوړه د سپرلس یو ورځ په جبانی بیا جواري پخوو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ورته وای، لاټیان په بخارو کې پخوو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخوو مثال ماښام ور په سبل کوسار ته دی په خسي لاټیان، نو هغه دار کم یو ذات مې چې د جوړو د دغه کوریا د لوري څه چې هغه ش خوان کې ش په خيږي هغه سم مشکاره وو کې پر هغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنۍ کې په کور کې په خيږي کورنۍ زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې به مرد ځوانان د مازګر ماشام سره راټول دغه ش خوندول.
اورزګانی مشران هم د دوته په درنستر ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي سو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځای اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله منځه وخت او فلل منځونه وته کو، بعد هغه بیا یو بوت سره ټول کو کرا بالا کو بلکه بالا کو بوت جواري پر کشیر دو، انو بس چې دنه دنه په خیزه کله یو امنی پر جوړی سي، مثلا یاد اسنه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي، اوس دابل سره حمله کوي، هغه زه نسم په خواله از مال اسونه لاسوځي، نو بس داس په توګه چې په خوشحالي په خندا سره بخو. یا ملګری دوستان ډیر کړل دي، یا دا خو نو په پیسو نه دي، دا دغه سن به قیمت دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت وي، یا دا چې موږ ځای ور سره تخپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو، یا دا پیسو قیمت نه لري، په دغه سن ملګرو دوستان یاران سره ور سره.
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تپریه موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندی دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
بیا هم ښه راغلی خپرونې ته. ورزو د خپرونې وروستي راپور ته. کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینا له کلونو تېرېدو وروسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه ده ورکړل شوی. نور حال له سیمې نه اورو.
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار ښار په ختیځ کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېری د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغېزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسېدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی، وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطاب شي دا ټول بدلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټولو بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج سبرکون ورته راله ایران ته د ایران سره ځي، مثلا مزارې او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای سبرکون راځي، مګر کندهار تر ټولو پس پاتې دي. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې له دلته یو سولر یو څو تختې کښې ښولې او هغه چې برق عمومي ورنه کېدی برق نه تولیدی، نو هغه هم بس یو خطای ستودیا او کندهار تر ټولو پس پاتې دي. تاسو وینې داسې اوس وګورئ د مرغۍ دانې فابریکه وه د وسولار انتقال په اوسپنو مخاطه.
د کندهار د برېښنا یوازنۍ سرچینه د کجکي بند دی، خو دغه بند یوازې د کال په لومړیو څلورو یا پنځو میاشتو کې څلوروي ساعته د برېښنا تولید وړتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 12 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخ کلا کجکی چې هغه لا یو څو وایو څو مرد مخ څلور ساعته اوس ټول ښار ته څلور ساعته پارچاویر کې موږ ته دوله ساعته پارچاویر کې دوله ساعته موږ برق لرو. هغه هم په دا دوله ساعته کې اتلس وار ځي او راځي ځي او راځي، برق نشته. برق ما یې په نامه برق دی او ساده جنریټر چالان دی، برق نشته. چې راشي هم یو دوه دی کې درې دی کې راشي هغه موږ ته در ګټه تاوان زیات شي، ځکه چې پیپ راوتلې کار شروع د کار په مابین چې وقفه ورکړي هغه پیپ بیا غورځي، کرش ته بیا غورځي، سکریپت بیا غورځي، بیا به نوی مال ډینموګانې سوځي، نور تاوانونه راته رسي، در ګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوری حکومت په وروستیو کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه، چې تمه وه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکمه کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولي او وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې له کجکي بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلی لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ له امله پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسؤل دی، وایي د برېښنا د پرله پسې قطع له امله صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کیږي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه که مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکي سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکي ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفارمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسېدلې باید په چټکۍ سره تر کندهاره وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولی سي د کجکي د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. سید سرور رحمانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونې مشر دی وایي د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټکه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو ژغ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.